آن میرسد. تا برنامه دیگر از این دست، الله نگهدار.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شبریم داسدی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو قطر ته د افغان جکپوري پلاوی له سفر خبرو. تمه ده چې سبا په دوحه کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو کې ګډون وکړي. په خوست کې د واده په مراسمو کې 14 څلور کسان وژلي او امریکایان د سپتمبر په 11مه پر دغه هیواد د القاعده شبکې د ترهګریز برید 19مه کلیزه لمانځي. بشپړ خبرونه ټاکل شوی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ماښام یو خبری غونډه کې دوه ته د پامپیو د تاک خبره وکړه.
Finally, I can announce with great pride that Secretary of State Mike Pompeo.
په ډیر ویاړ سره اعلان کوم چې د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو نن مازدیګر د یو تاریخي سفر او د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو کې د ګډون لپاره د قطر پلازمینه دوه ته ځي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت د افغان دولت او طالبانو له مرکزی پلاوی غوښتنه کړې چې د خبرو بریالیتوب ته کار وکړي او زغم او نرمښت وښيي. ټاکل شوی دغه خبرې سبا شنبه په قطر کې پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او یو شمیر نور لوړپوړي افغان چارواکي د خبرو کې د ګډون خبره کړې ده. د امریکا ټاکنو ته ولاړ ډیموکرات نومان جو بایدن وایي که بریالی شي افغانستان او عراق کې به خپل یو شمیر سرتیری وساتي. د ده په ټکو دغه سرتیری به په دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې له ترهګرۍ سره مبارزه کې مرسته کوي. بایدن د امریکا پوځ پورې تړلې سټار اند سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي د ځواکونو د کمولو ملاتړی دی، خو لا هم د ترهګرو ډلو او داعش حضور ته اندېښنه لري. بایدن ویلي دای د دې غوښتونکی دی چې د 1.5 تر 2000 شاوخوا پورې عسکر دغه هیوادونو کې پرېږدي، خو دا شمېر مشخص کړی نه دی چې هر یو هیواد کې څومره سرتیری پرېږدي. په خوست کې د واده په مراسمو کې 14 څلور کسانو وژل او شاوخوا لس نورې ټپیان کړل. د والی ویان طالب منګل نن رسنیو ته وویل چې دغه چاودېدونکي توکي په یوه موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي وو چې تېره شپه وچاودېدل.
څلور کسان شهیدان شوي دي او اته نور ټپیان دي. په پیښه کې ټپیان شوي کسان پولیسو روغتون ته پر وخت رسولي دي او دا مهال تر درملنې لاندې.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د شپږیزې د کرکټ لیګ د سیالیو په لړ کې نن همدغه شیبه د سپین غر زمریانو او د بند امیر د ښامارانو ترمنځ سیالۍ روانه ده. دوهمه لوبه د بست د ساتونکو او د مس عینک د اتلانو ترمنځ د افغانستان د کرکټ بورډ په نړیوال لوبغالي کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د شپږیزې په لړ کې تر اوسه اته لوبې شوي. د راتلونکو دو لوبو په اړه چې سبا کیږي ښاغلي هوتک وویل
د سپتمبر په 12مه چې د شنبه ورځ کېږي سهار لخوا کابل بازار د بند امیر ښامارانو او د ماسپښین لخوا امو ښار به مثال کاتلانو سره مخامخ کېږي.
د شپږیزې د لیګ سږکال اووم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیګ سیالۍ به د سپتمبر تر 16مې پورې روانې وي. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اوري. امریکا نن د سپتمبر په 11مه پر دغه هیواد د القاعده شبکې د ترهګریز برید 19مه کلیزه لمانځي. دغه مراسم د کورونا ویروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او ټاکنیز سیال جو بایدن به په بیلابیلو وختونو کې په پنسلوانیا کې د دغه پیښې د قربانیانو د یاد یو څلی ته ورشي. په نیویارک کې هم د کورونا ویروس د مخنیوي د تدابیرو له کبله د یاد دغه مراسم په جلا جلا ډول ترسره کیږي. په امریکا کې د 2000 کال شو دغه بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان هغه مهال وژل شول چې په نیویارک کې د سوداګرۍ پر دو برجونو برید وشو او ونړیدل. دا پر امریکا تر ټولو لوی ترهګریز برید و چې وروسته یې بیا له امله امریکا پر افغانستان او عراق بریدونه هم وکړل. او د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافت وایي په روسیې، ایران او چین پورې تړلو هکرانو هغه کسان او ادارې په نښه کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه له ډیموکرات سیال جو بایدن سره اړیکې لري. پرونی اعلان په داسې حال کې وشو چې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید جو بایدن د کمپاین مشورتي شرکت څرګنده کړه. مایکروسافت ورته ویلي د هغو روسي هکرانو لخوا په نښه شوي چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وه. د ټکنالوژۍ دغه لوی شرکت وایي داسې ښکاري چې دا هڅې د نومبر د 3مې د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې د هغو هڅو یوه برخه وي چې موخه یې د امریکا د سیاسي کمپاینونو او اړوندو ډلو په نښه کول وي. که څه هم د روسیې د جمهوري ریاست ویان دمیتری پیسکوف وړمه ورځ دا راپورونه رد کړل، خو ایران او چین لا څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر دوحې ته د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر خبر ورکوي چې د افغان سولې په خبرو کې به برخه واخلي. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ تاسو له دې خبر کړو چې د امریکا په انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ سیال کاندي جو بایدن ویلي دي که په انتخاباتو کې بریالی شي یو شمېر امریکایي پوځیان به په افغانستان کې پرېږدي. نن د سپتمبر 11مه پر امریکا د القاعده شبکې د برید ورځ ده. په افغانستان کې تر دې برید وروسته د امریکا 19 کلن حضور په څه معنا؟ په دې اړه به هم په خبرونه کې واورئ. په میدان ورده کې د وروستیو سیلابونو له اغېزمن شویو سره مرستې روانې دي او یو شمېر شکایت لري چې مرسته نه ده ورسره شوې. تمه ده تر راتلونکي یو ساعت د افغانستان د حکومت د سولې پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره دوحې ته سفر وکړي. له دې پلاوی سره په سفر کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د دې شورا مرستیال سلام رحیمی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری هم ملتیا کوي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یې دوحې ته ځي څو د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل په مراسمو کې برخه واخلي. امید زهیرمل له کابله موضوع تعقیب کړی ده. زهیرمل صاحب، دوحې ته د افغان پلاوی د سفر روسي جزئیات څه دي؟
تر دم غړی پوری یو شمیر هغه کسان چې تمه ده له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د افغانستان د مرکزی پلاوی په توګه باندې ګډون کوي د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته رسیدلی دي او تر راتلونکي یو ساعت پوری بوری د علی شورا رئیس عبدالله عبدالله په ګډون او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ترڅنګ د سولې په چارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور نادری او تر خوای د ملي روغې جوړې علی شورا مرستیال سلام رحیمی هم دوی سره یو ځای شي او دوی به دوحې ته ولاړ شي. تر خوای یو شمیر خبریالان هم د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته رسیدلی دي او تمه ده له دوی سره په دغه سفر کې ګډون وکړي.
بله، په دې مراسمو کې ځینو چارواکو ته تاسو اشاره وکړه، خو د خبرو د پیل پاړه په افغانستان کې بغبرګونونه څه دي؟ خلکو ورله مخه څه ویلي دي؟ ځینې کسان خو مخکې ډېر ورته خوشحاله و چې خبرې ژر پیل شي.
افغانان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې ستایي او هرکلی کوي، خو وایي هر هغه خبرې چې له مخې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، اور بند شي او وینه تویدنه بند شي، دا به هغه څه وي چې په افغانستان کې به تیر څلوېښت کلن ناورین ته د پای ټکی کېږدي. دوی وایي دواړه لوري باید هم حکومت او هم طالبان له نرمښت کار واخلي تر څو یوه پایله ولري. شیبر صاحب، دې ناستې ته په نړیواله کچه هم غبرګونونه ښودل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم دا یو تاریخي سفر بللی دی. د خپل د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې هغه پرون البته دوحې ته تلله د امریکا له وخته، دا یو تاریخي سفر بللی او ترخوایي ویلي چې دوی طالبانو سره له یو وخت مخکې راهیسې خبرې کوي او تقریبا هوکړې ته هم رسېدلي. افغانستان کې خپل عسکر هم راکم کړي دي او یو ښه پرمختګ دی. پاکستان هم ویلي چې په دوحه کې د سپتمبر په 12مه د افغانستان خپلمنځي منځي خبري د تاریخ خبرو اترو د پیل د دوی او هیل لري چې دا خبري په افغانستان کې تلپاتې سولې سبب شي. په افغانستان کې د ناتو استازولۍ یا ناتو ماموریت هم دا یو تاریخي لحظه بللې ده، وایي چې افغانان په خپل لاس باندې خپل راتلونکی ټاکي او د افغانستان جګړه پای ته رسیږي.
مننه زهیر مل صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې له افغان پلاوي سره چې قطر ته روان دی، یو شمېر خبریالان هم ملګري دي. خپل خبریال ته به ورشو. راتب نوري د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر په ټلیفون را سره دی. نوري صاحب، څرنګه دغه پلاوی تر اوسه پورې هوایي ډګر ته رسیدل؟
سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. وو پلاوی کرا کرا راځي میدان ته، د اقل تقریبا لاسوري مخفل ویل چرالل دوی التناستی د ابيبا سوراوي د امین محمدی او خپل د سولی وزیر دانوی وزیر نادری دوی ټول راغلی میدان ته او ټول منتظر دي چې بلاشت له خیره. او موږ خبرې چې وکړې د مسالې د شورا له ویان دوامدارنګ له دوو درو غړو سره د دې حیات، دوی دغه ناستې ته خوشبینه دي او وایي چې لکه څرنګه چې مخکې هم دوی مطبوعات ویلي وو، د دوی هغه اولنۍ باز به اوربند باندې له طالبانو سره او خبرې اترې به د دوشنبه په ورځ شروع کیږي. سبا به دا ناسته افتتاح کیږي او عبدالله عبدالله هلته به خبرې کوي د افغانستان حکومت لخوا.
البته وبښی تاسو د دوشنبه په ورځ خبرو ته اشاره وکړه، د سی ویل کیږي چې سبب اصلا خبري شروع سي، ځکه زلمی خلیلزاد هم په ټویټر کې دې ته اشاره کړې ده. خو هدف شاید دا یسي رسمي خبري سبب یو ډول ابتدایي خبري
سبب دا غونډه پرانستل کیږي.
بله،
سبا غونډه پرانستل کیږي په رسمي خبرو سره پیلېږي، خو هغه اصل نه هغه اصل ناسته چې دا د بین الافغانی خبرو اترو چې پر اجنډا باندې دوی خبرې کوي هغه د دوشنبه په ورځ پیلېږي.
بله،
سبا د غونډې د رسمیاتو لپلو پیلېږي، بل سبا د اجنډا په ټاکلو په موضوعاتو په دې شیانو بحث کوي، بیا د دوشنبه په ورځ د دواړو خواوو یتونه به مخامخ تر کښېني او خبرو اترو ته دوام ورکړي.
نوري صاحب، تر اوسه پورې په هوایي ډګر کې دا اعلان شوی دی چې الوتکه به کله د دوهې پر لور رواني شي او کنه، تر اوسه پورې څه نه دی ویلي؟
تر اوسه یا رسمي اعلان نه دی شوی، خو کېدای شي داسې هغه ځینې خلکو ته چې موږ دلته پوښتنه وکړه د آیت د غړو ته، کېدای شي چې د کابل په وخت دونه وروسته دا سفر دغسې پیل شي د دوی خواته.
مننه. راتب نوري وو د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د ولسمشۍ کاندید جو بایدن وایي که د نومبر د درې منټې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې بریالی شو، په افغانستان او عراق کې به د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي. بایدن وایي په دواړو هیوادونو کې د ځواکونو د کمیدا ملاتړ کوي، خو په دې هیوادونو کې لا هم د تروریزم خطر شته. د افغانستان په اړه د بایدن دریځ د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریځ ته ورته دی. ټرمپ هم غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي. د دې موضوع نور جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
د امریکا د ولسمشر کاندید جو بایدن وایي که په انتخاباتو کې بریالی شو، په افغانستان او عراق کې به لږ شمېر امریکایي پوځیان وساتي چې په دواړو جنگ ځپلیو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. بایدن وویل په دواړو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د شمېر د کمیدا ملاتړ کوي، خو هلته ستونزې شته، باید لا هم د تروریزم او داعش له درکه اندېښنه ولري. بایدن دا خبرې د امریکا د پوز له ورځپاڼې ستارز اند سترایپ سره په تلیفوني مرکه کې وکړې چې پرون خبرې شوې. ستارز اند سترایپ ورځپاڼه وایي چې د امریکا له اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه هم د مرکې غوښتنه کړې ده. جو بایدن په دې مرکه کې ویلي فکر کوي چې د ځواکونو د کمولو په اړه د تناسب د رعایتولو لپاره پکار ده چې له خپلو متحدانو سره همغږي وکړي. د د په باور له 1.5 تر 2000 پورې ځواکونه کافي دي. د په دې اړه چې د نورو هیوادونو د پوځیانو شمیر څومره وي څه ونه ویل. بایدن دا هم وویل چې د پوز لاري باید د هغو هیوادونو په سیاسي چارو کې مداخله ونشي چې ځواکونه ور استول شوي. پنټاګون د رواني اونۍ په پایل کې ویلي و چې په عراق کې به د امریکایي پوځیانو شمیر روانه میاشت له 5000 څخه 3000 ته رالږ شي. ترامپ ویلي چې له افغانستان څخه به د نومبر تر درېیمې پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورځ ده په دې هیواد کې د موجودو 8600 سرتیرو شمیر 4000 یا 5000 ته راکم کړي. ترامپ ویلي چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه به چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له تروریستي حملو وروسته په افغانستان کې پیل شوه پای ته ورسوي. بایدن وویل چې د روسیې او چین په شان هیوادونو له لوري د بالقوه ګواښونو په وړاندې به د امریکا دفاعي بودیجه کمه نه کړي.
لکه څرنګه چې مو واورېدل، نن د سپتمبر 11 د نیویارک پر نړیوال سوداګریز مرکز د ترهګریزو بریدونو له ورځې سره برابره ده. هغه بریدونه چې امریکا یې اړه کړه چې د تاریخ تر ټولو اوږدې جګړې ته اوږه ورکړي. خو د امریکا او طالبانو ترمن دروان میلادي کال د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک شوه چې له مخې د امریکا او ناټو ځواکونو تر راتلونکو 5 میاشتو پورې له افغانستانه وسي. البته د فبروري په 9 امریکا ویلي و چې په 14 میاشتو کې به له افغانستانه وسي. په افغانستان کې د امریکا 19 کلن پوځي حضور په څه معنی؟ ناجه صاحبي په دې اړه راپور لري.
د امریکا پر نړیوال سوداګریز مرکز د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې حمله امریکا اړه کړه چې زرګونه کیلومتره لري جګړه کې ښکېله شي. د سپتمبر له 11 نیټې تر حمله وروسته امریکا له طالبانو وغوښتل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن امریکا ته وسپاري. هغه کس چې په امریکا کې د حملو مسؤل او پلان جوړونکی بلل شوی و. خو طالبانو د امریکا دا غوښتنه رد کړه او امریکا پریکړه وکړه چې پر افغانستان حمله وکړي. د امریکا لومړنی پوځي ځواکونه د 2001 میلادي کال د اکتوبر په 8 نیټه افغانستان ته داخل او د ځمکې او هوا له لارې پر طالبانو حمله وکړي. د امریکا په تاریخ کې د افغانستان جګړه تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي چې په 2001 میلادي کال کې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر څه باندې 110,000 ته ورسېده. خو له دې ټولو لوړو ژورو سره سره اوس مهال تر 9,000 کم امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې دي چې ټاکل شوی دا شمیر هم تر 3,500 راښکته شي. خو پوښتنه دا ده چې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو پایلې به څه وي؟ یو شمیر افغان کتون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا حضور مثبت او منفي پایلې لرلی. عمر شریف آزادی رادیو ته ویل افغانستان ته د امریکا پر اتلو سره یو نوې پاڼه پرانستل شوه او له هر پلوه مسایلو بدلون وموند. خاغله شریف وایي افغانستان ته د امریکا له راتلو وروسته نوی دولت جوړ شو چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژنده او همدارنګه افغانستان له نړیوالې انزوا وژغورل شو. دای وای له هغه وروسته حقوقي بحث مطرح او د افغانستان په سیاسي مسایلو کې شامل شو.
د امریکا راتلو سره کوم څه چې بدلون وکړ هغه افغانستان ته د ډیرو پیسو راتلل وو چې په یو ډول فساد ته هم زمينه برابر کړه. بل څه چې د امریکا پر راتلو سره موږ تجربه کړه هغه د دوه تابعیتلرونکو کسانو زیاتی دل وو چې د دولت په چوکاټ کې نفوذ پیدا کړ چې دا په خپل یو ډول بیتمادي رامنځته کړه.
خغلی شریف وایي امریکا د بنسټپالو او ترهګرو د زالو د لمنځه وړلو په هدف افغانستان ته راغله چې په پایله کې یو شمېر ترهګرې ډلې وځپل شوې خو ځینې پیاوړې شوې. نوموړي ویل امریکا د ټولو بنسټپالو تروریستي ډلو په ځپلو کې ناکامه شوه خو د یو شمېر نورو ډلو د ځپلو لپاره د امریکا پروګرام لا هم روان دی. وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په تړاو په امریکا کې بحثونه مطرح شول دغه هیواد په 2011 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې د خپل ځواکونو شمیر راکم کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د امریکایي ځواکونو د وتلو وخت د 2011 میلادي کال جولای میاشت ټاکلی و. په 2013 میلادي کال کې امریکایي ځواکونو څخه افغان پوځیانو ته د مسؤلیتونو د لیک بهیر بشپړ شو او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 16500 تنه تر کم شو. یو بل افغان سیاسي کتونکي موسی فریور ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د امریکا د حضور لګښتونه د هغه تر لاسته راوړنو زیات دي چې په وینا یې باید له دې حضور ګټه اخیستل شوی وای او قوي نظام رامنځته شوی وای. خو ښاغلی فریور په خبره امریکا په افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول خو لاسته راوړنې کمې وې.
د دوی په اعتراف چې نه یوازې ترهګري نه ده ختمه شوې بلکې د پینټاګون سی آی ای بهرنیو چارو وزارت د امریکا متحدو ایالاتو سپینه ماڼۍ په وینا اوس مهال څه باندې 40 توریستي ډلې په افغانستان کې جنګیږي.
دوی همدارنګه په افغانستان کې ټاکنو د بیان ازادۍ د بیلابیلو چاپی غږیزو او تصویري رسنیو رامنځته کېدو ته هم اشاره کوي چې په وینا یې د امریکا په حضور کې رامنځته شول. افغان حکومت په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا حضور د افغانستان په وضعیت کې مثبت بدلون راوست. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د پیښ وروسته نړیوال راتګ او حضور په افغانستان کې زمونږ د تاریخ مهمه برخه ده او دغه فصل تر اوسه پورې چې 19 کاله کېږي ادامه لري او زمونږ روابط د نړیوالو سره کاملا د منافعو پر اساس باندې دي. د افغانستان خلک په دې وتوانید چې خپل هیواد وژغوري، دلته یو دیموکراتیک او آزاد نظام او رژیم منځته راشي چې د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر اساس باندې دي.
د ښاغلي صدیقي په خبره د افغانستان او نړیوالې ټولنې چې په راس کې امریکا ده لا هم ګډ کار روان دی څو افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل نشي. امریکا له 19 کلن حضور وروسته تصمیم لري چې په دوحه کې له طالبانو سره د هوکړې په اساس تر راتلونکو 15 میاشتو پورې له افغانستان ووځي. دا مهال په افغانستان کې 8600 امریکایي ځواکونه حضور لري چې دغه ځواکونه به تر ډېره د افغان ځواکونو د روزنې مشورې ورکولو مسولیت ولري او هوایي برخه کې به له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ریوټرز د رپورټ پر اساس امریکا په کلنی ډول 4.2 میلیارد ډالر افغان ځواکونو سره مرسته کوي. دغه هیواد پر روان کال کې خبرداری ورکړی و چې د جمهوري ریاست د دوو نمایندانو غنی او عبدالله ترمنځ د هوکړې په نه ترسره کېدو سره به له افغانستان سره په مرستو کې 1 میلیارد ډالر کموالی راولي. د امریکا د دفاع وزارت د رپورت په اساس دغه هیواد د 2000 میلادي کال له اکتوبر میاشتې نه د 2019 میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې یوازې په پوځي برخه کې 288 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. همدارنګه د امریکا نورو ادارو په دې موده کې 40 میلیارد ډالر د دې هیواد په پرمختیایي برخه کې لګولې دي. امریکا له طالبانو سره د سولې په هوکړې کې ویلي چې د دې هوکړې په عملي کېدو سره به امریکا د افغانستان له نوي حکومت سره هم خپل مرستو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 16.5 نیولې شي. د میدان وردک د ولایتي شورا یو شمېر غړي او د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي له سیلاب ځپلو سره شوې مرستې اړمنو کورنیو ته نه دي رسېدلې. نږدې 12 ورځې مخکې د میدان وردک په یو شمېر ولسوالیو کې سیلونه وبهېدل. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردک ولایت د څه کم 6000 سیلاب ځپلو کورنیو په نوم راغلې مرسته، خو د دغه ولایت یو شمېر سیلاب ځپلي وایي دوی ته هیڅ ډول مرسته نه ده ورکول شوې. دوی تور پوری کوي چې د سیلاب ځپلو په نوم راغلي مرستې مسولینو خپلو خپلوانو ته ورکړي دي. پنځه ویشت کلن میرزا ولی د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي. په تیرو سیلابونو کې ورته زیات مالي زیانونه رسېدلي دي. وایي تر دې دمه ورسره د هیڅ بنسټ له لورې مرسته نه ده سوې.
دغه کومکونه چې د موږ ولاته رڅي هلته د ولسوالانو د بعض اشخاصو په مابین تقسیمیږي. نو غواړم چې دغه کومکونه راشي او په همدغو ساحو باندې تقسیم شي.
دا یوازې میرزا ولی نه دی چې د مرستو د نه رسېدو له امله شکایت کوي، بلکې د چک ولسوالۍ اوسیدونکي هم شکایت کوي. مومن چې د چک ولسوالۍ د مندوخیلو کلي اوسیدونکي دي ازادي راډیو ته داسې وویل.
سیلی دوی چه می زماد پی کرای. دوی دره بجه ما خورا ور کلی غو توارا پا دو که آقا شو وس هچ وس هچ نور نلارم داغ د مې مين و چې دغه نه به وسه د وخلم زما په پېټیر کم دا څکه کې د مودا را کم شو
نږدې دوله سور جوړان دي د میدان ورده ګولې په چاک سید آباد د میرداد نرخ او جغتول سوالي کې داسې سیلابونه راغله چې د راپورونو په اساس په تیرو څلوېښتو کلونو کې ساری نه لیدل کېده د ولایتي چارواکو په خبره دغه سیلابونو درې ښځې ووژلې، شپږ دېرش تنه یې ټپیان کړه، نه سوه شپږ دېرش کورونه یې ویجاړ کړه او دغه راز د کوچیانو او ځایي خلکو درې سوه څاروي هم له منځه یوړې او زرګونه کرنیزې ځمکې او باغونه یې هم تخریب کړه. د میدان وردګو ولایت د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دغه ولایت کې تر څه کم شپږ زره زیاتو کورنیو سره د افغان دولت او یو شمېر نورو خیریه بنسټونو له لورې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو ژمنې سوي چې اوس یې هم د ویچ لړۍ روانه ده. د دغه ولایت د والي ویان محیب الله شریفزی وایي د پنځه زره کورنیو سره پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت کړې، د څلور سوه اووه اتیا کورنیو سره د افغان سرې میاشتې له لورې سوې ده، د پنځه سوه کورنیو سره د خان محمد ملي سوداګر له لورې سوې ده او دغه راز د څه باندې پنځه سوه کورنیو سره د یو شمېر نورو نړیوالو موسسو له لورې هم مرستې سوي دي. بلخوا بیا د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې د څو مرستو په اړه هم خلک شکایت لري او وایي چې شفافي نه دي. په همدې حال کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې د یو شمېر خیریه بنسټونو شوې مرستې شفافې نه دي او مسؤلین یې د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د طالبانو پر خپلوانو ویشي. د یادی شورا مرستیال شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې د سری میاشتې او نورو موسسات لخوا د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ویشل سوي دي.
کومک ټول سره هغه چا ته ورکړل چې هلته په سیمه کې سره چېلت نفوس درلوده سره چېلت څوک سره چېله
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سرې میاشتې د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو د پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ولایتي شورا دغه مسؤلین دولت تورنوي چې د سیلابونو د راتلو څه باندې دوې اونۍ تېرېږي خو دولت تر اوسه پورې د هغه پنځه زره کورنیو سره د اعلان شوي مرستې لړۍ لا هم نه ده پیل کړې. په دغه ولایت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس محمد فاروق ځواک هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت له لورې د سوي مرستې تر اوسه پورې خلکو ته نه دي ورکول سوي او په خبره یې چې د دې سروې روانه ده. نوموړي وایي چې په دغه ولایت کې اوس مهال د سیلاب ځپلو سره د ډبلیو اف ډاکار آی او ایم او د سرې میاشتې له لورې د څه کم زرو کورنۍ سره مرستې سوي دي. ځواک هغه خبرې رد کړې چې ګڼي په یادو مرستو کې دي فساد سوی وي خو نوموړي دا ونه ویلې چې د هرې کورنۍ سره به د څومره پیسو په اندازه مرسته سوی وي. ځواک زیاتوي چې دولت پر دغو مرستو بسنه نه کوي او پلان لري چې دغلته د خلکو سره اوږدمهاله مرستې هم وکړي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالله کیا کوانم د کندهار ولایت میوند ولسوالی نه ډیر زیات خوشاله د افغانستان د ولسمشر د پریکړې سره سم د طالبان څلور سوه بندیان له زندانونو څخه نه خلاص ول. اوس نو موږ هیله د طالبان څخه نه ډیره هیله کوو چې ژر تر ژره اوربند یا هم اورکام وکړي چې د سولې خبرې په اوربند کې وشي. داسې نه چې هلته خبرې شروع وي او دلته جنګ هم افغانستان پر خلکو باندې بیا هم شروع وي اوربند نه وي. نو د طالبان څخه مې هیله دغه ده چې اوربند نور وکړي جنګ بس کې. هغه کومه خبره چې د دوی دغه وخت د بندیانو بند چې دی ول بندیان دي نو هغه ښه بانه یم نور له نزد څخه نه ولاړه هیله دې نه کوو چې اوربند ژر تر ژره وي.
محمد پردیس هم د کندهار د ولایت نشاره څخه خبرې کوم چې د مدرسو ته څه پاملرنه وشي د استادان په سبقان کې غیر حاضري او قضایي ورنه چې ځکه چې زموږ وخت هم را بیا ځای کې هم موږ چې مسافر خلک باید موږ وخت بیا ځای کې نه کې وسلام
از مو خدغه پیشنهاد دی چې د نوزاد ولسوالي چې د ډیره وچکړې زپړې ده خدای دې وکړي چې زموږ دغه پیشنهاد نور مقامات ته ورسوي چې د خدای سره چې د څنګه وبان نه پکې پیږي کیږي. نو موږ دغه فایش لري چې دا یو بندې د فرحات په نامه چې دغه بند وټړ شي دغه د نوزاد ولسوالي به جوړ شي او د وګړو مشکل به حل شي. مننه جوړ شي خدای تمام.
الو زنج گل زمان خبری کوم د میوان پول سوالی کی فساد حوش تر چدلوی هغه شخص پارو دی دا کا شاګر لاری دی دا ولی گمرک ته نه شي محصول شي او بیا چې دار موټر وانه ته پیسې اخلي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اسدی رډو په منځنۍ سپه دولس شپږنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اسدی رډو د اف ام په 3.5 نیولې شي. نن 2 بجې د کابل په وخت 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام بغلان ته ځانګړی شوی دی. د بغلان چارواکي مو په دې خبرونه کې میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې او همدارس د سکایپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د بغلان ولایت د ستونزو په اړه، د هغو پروژو په ارتباط چې په بغلان کې تر کار لاندې دي، او یا څه مشکلات پکې شته، د پروژې څرنګه ګړندی کېدی شي، او یا ځینې وړاندیزونه که تاسو لرئ کېدی شي چې د ټلیفون له لارې یا د سکایپ له لارې په دې خبرونه کې له چارواکو سره شریک